نره کړی دی د بزګر به نو څه ژوند یې په شپږ بجې دی ولاړېږې په دې یخ کې اوبو ته ځي بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګوي پر لس بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه یې د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي
ولنتیاري وکړه دغه سولار سو دغه روبر سره زی جنت کوم سره تللې جنت چې د ورته راوتلې ده مشته نه کوم کړي چې زی جنت ده
لدی سربیره د قاچاق خو قربانی نور ستیریږي
قاچاق د انسان زاو ده قاتل لپاره کیږي د دې د کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي راډیو څخه واورئ
سات څلور بجې او و څلويش دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونه د سهار په و بجې په منځنۍ صفه دول شپږنیوي پیلېږي د ماښام تر و بجو په همدغه صفه دوام کوي د ماښام له و بجو وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي د سیاسي چارو نظر خاوند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و لا هم له بشپړې روغتیا برخمن نه دی احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی سعیدی صاحب موږ خو داسې اورېدلي چې ستاسو صحیح وضع لا هم ښه نه ده تاسو په خپل اورېدونکو ته د خپل صحیح وضعیت په اړه معلومات ورکړئ
مننه یو مرمیله ما په سر کې پاتې وو ډاکټران جرأت نه کړی چې راووسي تقریبا یو هفته کېږي چې نوکې تکلیف مې پیدا کړی ما غوښتل چې بیرته لاړ شم البته زما امکانات او مشکلات زیات وو شاید دوستان کوشش وکړي چې زمینه سازي وکړي چې لاړ شم خارج ته برعلاوه چې دا مرمۍ پاتې ده له ما په سر کې مشکل لرم له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم ټول حکومت ټول دولت هرڅه ماته وایي له کور نه ما وزه زه یو هفته کېږي چې له کور نه نه یم وتلی په کور کې یم
بله
مونږ ته ارګانه امنیتي وایي چې کور ته مه ځه تا ځان په خطر کې دي ته وژل کېږي په تا باندې انتحار کېږي هر ورځ زه پریشان یم له ما کوچنیان به پریشان دي ژونده مبارزه ده
بله صاحب
افتخار کوم چې خلک په ما بدې رد به نه وایي فقط په کور کې طالبان یم مونږ ترګانه یې نیټه اجازه نه ورکوي چې بیرون ته وزم یعنی ما ته وایي چې هر وخت چې بیرون ته ځي مونږ ته احوال راکړه چې مونږ لس یا شل نفر عسکر به راوړو نه پوهېږم چې څه چل ده او څه بهانې دي
بله سعیدي صاحب آیا تاسې له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړي یا هغوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي اکثره افغانان د ډېرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو خصوصا هند ته ځي له تاسو سره کومې ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې
یا د پورته مقام به نه لرم کوم وزیر او کوم مین او کوم سرمایدار نه یم زه یو معلم سړی یم لیکنه کوم لما له حالت نه هغو خبر دی یعنې شخصي دوستان له ما سره تماس لري هغو د کور ودان آباد وي اما حکومت تر اوسه ما ته فقط یوازې دومره حکومت وایي چې کور به مه وځه له کور نه مه ځه هیات په خطر کې دي نور ما ته کوم شی نه دي کړی
آیا تاسې
پوهېږئ عملاً په کور کې بندي وم عملاً
بله بله سعیدي صاحب آیا تاسې پوهېږئ چې دا د چا لخوا تاسې تهدیدېږئ
دا ارګانه امنیتي وایي چې یو وایي چې انتحار کوي یو وایي چې بل کوي زه به ایرانم تلیفونونه را ځي تلیفونونه ارګانه امنیتي ته ما ورکړی وای تروسو مو ندی نیولی په غم کې اخته یم، نه پوهیږم چې دا خپله دا کار کوي یا واقعیت ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی و چې وای چې لای هم صحیح وضع شنه ده، خصوصا په وروستۍ یوه اونۍ کې تکلیف زیات شوی دی. د مخکې په کابل کې جراحي عملیات شوي و، خو لای هم یوه مرمۍ په سر کې پاتې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلطې استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د معلوماتي ټکنالوژۍ که دا حتی ستایی خو رندیز کوي چې د مخابراتو وزارت باید د فلتر جواز ترلاسه کړي تو حساسیت پارون که ادرسونه ژر بند کړی شي. یوسف خان زردان په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی، د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هره اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابراتو وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره یې د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده.
وروسته
له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږي. زمونږ کارونه اوس هم هره ورځ دوام لري. زمونږ هڅه دا ده چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسېدلی یو.
هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډېر وخت د حساسو له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي. دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جپو کمې نه ښکاري. هر څوک ډېر ژر د یو بل په ضد واقع کېږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلي او دا ادعا یې هم کړې چې د سیمې یو شمېر هېوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هېوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږېږي. د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډېر شوي چې اوس په ډېرو باور نشي کېدای.
غوښتنه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي، په خپل نامه آی ډي باید جوړه کړي. اگر ډېر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي، اگر داسې وګورو ډېر یو جنجالي مسله ته نه جوړي کنځل به خلک کوي.
په افغانستان کې کله لسګونو زرو جعلي اکاونټونه خبره مطرح کیږي خو اړوند ادارې بیا په دې اړه کره شمېره نه لري. نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرو نور ته ژوند مینه ښکاري.
که رښتیا درته ووایم، زه خپله فیسبوک نه لرم نه کاروم. په دې اساس یوه میاشت دوه میاشتې ما خپله فیسبوک کاروو د خلکو نظرو چې ما وکتو، مثلا جوړ بل فزیت پروپاګندونه وو، نور څه مشکلات پکې وو، نو ما خپله صرف نظر کوم بېخي زه فیسبوک ته لاسرسی نه لرم.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډېره سابقه نه لري خو د هغې په تېره بیا د ټولنیزو سایټونو څخه استفاده او مینې دا برخه خورا توده او د بحث وړ ساتلې ده. اوس که دلته څوک ډېر سواد هم نه لري خو فیسبوک ته لاسرسی لري او بې له کوم شرطه، ګواښه او ډاره هر څه چې وغواړي خپروي. د سایبري او معلوماتي ټکنالوژۍ ځینې کارپوهان هم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډېره عقدایي او نفرت اچوونکی دی. له دې ډلې محمد شفیع په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې ته خپل شرایط وړاندې کړي او له فلتره وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنکړي.
وزارت مخابرات ته او نورو دولتو ګان ته ټول مهمه دغه ده چې دوی مستقیما د فیسبوک د کمپنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی سره مستقیما خبرې وکړي، په هغوی باندې خپل شرایط ومني چې دغه د موږ د هېواد ملي ګټې دي. که دغه د موږ دغه ګټې موږ د خطر سره مخ کېږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې فیسبوک ته اجازه یا د بندولو ګواښ باید ورته وشي که چیرې هغه شرایط فیسبوک ونه مني.
دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاهده هم نه وي. د سیاست وراخوا که د لوبو میدانونه ګرم وي، بیا تر ډېره د افغانانو احساسات او دلته لیکنې هم بدلې وي. فیسبوک په ټوله نړۍ کې 1.25 میلیارد ډیر کاروونکي لري چې دا شمېره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډیریدو ده. د معلوماتو له مخې 1.5 میلیون ډیر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري، خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول یې د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو سره ډیر وخت توپیر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع مرزي احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
امنیتی پیخ زیاد شوی د خلکو مسئولیت مخ په خرابېدو دي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري. په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو ادباو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې دغسې مشردې پیښې یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړوونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو. او په مشرقي حوزه کې تاسو ګوري چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت ترمنځ ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دا هغه مسایل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو دپاره د حراساتو د حفاظت دپاره د پرمختګ دپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي. بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالی ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت یې تاسو په څه کې ګورئ؟
اول خو دا ده چې د قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوا نه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلي دي، د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول او د سختارونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالی کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په هکله باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده د هغوی په صحیح توګه کې تطبیق دپاره کتلي اقدامات باید وکړي.
بدر صاحب محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقونو په اړه د اګاهۍ او د عام پوهاوي پروګرام لړۍ دا ساتو او په لرو پرتو سیمو کې او په مراکزو کې د هغو د علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقونو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي د هغوی سره به کار کوو. دویم، د بشري حقونو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کومو ټکو کې د بشري حقونه هغه چې دولت په ځان باندې منلي دي او ژمنتیا یې کړې چې دا منم او د دې د مراد کولو په خاطر کار کوم. دریم، د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې ترڅو د بشري حقونو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدار.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم له افغانستان دیباندی د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی به د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې ایټالیا ته ځي او په دغه هیواد کې به مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې وروسته پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو له لرې کېدو یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوي چې ښاغلی روحانی به له ایټالوي شرکتونو سره د 43 بلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کېږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسه کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په ایټالیا کې به نوموړی له خپل ایټالوي سیال او لومړي وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي لکوله ویلي چې دا ډېر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې ل ایر بسالو ته کې جوړونکو کمپنۍ سره د یو سل څورلو سوالو توکو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبري وکړي. د شنبه په ورځ ایران او چین ولستړونو نه لاسلیک کړي چې پکښې د سوداګرۍ ودې او انرژۍ په تړاو